پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري جان کربي تېره شپه ناوخته په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحدي ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به یې انتسوي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام په کابل کې د بی پلوټ الوتکو په برید کې د وژلو اعلان وکړ، تر اوسه څه نه دی ویلي، خو یوازې ویان دی دغه برید غندلی او هغه د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه سرغړونه بللې ده. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولې. د طالبانو د امنیې قمندانۍ د لومړي حوزې عامر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه 3 کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بېلابېلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پیښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلاند ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. دا بټی چې د اوکراین په جنوب کې د دنیپر پر سیند جوړه شوې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی اونیو څخه د روسیې د پوز په ولکه کې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په ختیځه دونیسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه ده وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوز نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپلې خاورې و برخه بول تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او ویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي. او وړاندې په خبرونه کې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي وي چې امریکا څه کولی شي.
ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي.
په دې اړه به چې طالبان له دغې پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
اینا توافقشان نیو بود که ما دیگه را
دوی ویلی بود چه القاعده سر نوری عدی که نلرو، خو اس متوجه کیگو چه دی القاعده رهبر په کابل که دی او موگ هیچ خبر نیم. کله چې د امریکا بی پیلوت تایری برید وکر او نموره واجه طالبان پر امن کرشول.
خلک دی از زواهری دی وجلو پارده چه وی
طالبانو دا نمنله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري دوی دا ردوله.
دا به هم غوړی چې په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي، خو سیلاب ځپلي د نورو مرستو غوښتنه کوي.
ما سره زه په خپله هېڅ شی نه لرم، پر دنیا نه یو فلم ځکه لرم نه پر دنیا په پښه مالی بهیم.
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي
یوه تخنیکي تیروتنه وه. په بښنې سره دا خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چپتیا وروسته به کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړه څاري جان کیربي تېره شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به څه وي. نور په دې راپور کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د ایمن الزواهری په وزنه تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړي وویل
موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي او موږ ځینې هغه ګامونه باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه د حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو موږ ورته پام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلز وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلز فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایمن الزواهری د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر په میلمستون کې اوسېده. په ښکاره توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر د 11مې څخه مخکې په تیر بیرته راستنستوي او استخباراتي ټولنه راپور ورکوي چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې یې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغنده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و امریکا چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي چې امریکا څه کولی شي. د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندړ هم راسره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه ښاغلی نور چې تاسو د تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته طالبان ته د امریکایي چارواکو دغه خبرداری څه معنا لرلی شي؟
مننه کوم. ګورئ که امریکا موږ وینو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل کسان په هغه کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده. هر څه نږدې نه دوی کولی چې وڅاري او ښه هلته نږدې نه ارجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده. دوی کولی شي چې هر وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې وی ولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، څه سیاست لوبه ولرئ تر هغو د دغه څه کړو نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده. دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېر لویه لوبه په مخ وړي. تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی، خو که وژل شوی په دې کې د پاکستان لوی لاس ده او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوه شوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدناموي او د امریکا څومره قهر او غصه راپارولی شي.
طالبانو یوازې دغه برید غندلی دی، خو د ایمن الزواهری د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد یوازې ویلي چې دغه برید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې ولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. یعنی طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د دغه برید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی هغه طالبان څه کولی شي؟
طالبان تاسو پوهیږئ چې اوس ټول افغانستان یې په واک کې ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبانو ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 اتیا میلیارد ډالر واسطه پرېښي ده. طالبان په مزکنی جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي، او طالبان که چیرې واقعا د نورو روسي ډلو سره لاس یو ځای کړي، کېدای شي د سیمې او د منطقې او یا د نورو په نړۍ کې د نورو هېوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استاد زما سره په اریاناتو ځین کې ناست و، هغوی ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام شو.
د دغه برید سره فکر نه کوئ چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي وي چې که چیرې څوک له امریکا سره په ټکر کې لویږي، نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري لکه څنګه چې ویلي وو که ځواکونه له افغانستانه باسي، بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي هغه له منځه یوسي؟
واکن کله چې طالبان واک ته راغلل، موږ ولیدل چې په دې کې د امریکا متحده ایالاتو هم دوی ته دفترونه نیولي وو، دوی سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې. او د طالبانو چارواکي باید پوه شوي وای چې امریکا دومره ضعیفه نه ده، او هغه د امریکا د پوځ د بحري پوځ قمندان چې په افغانستان کې وینا وکړه، دوی ویلي چې موږ کله افغانستان وځو د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو، او یعنې څارو به دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړی وای، او دوی باید پوچي وای چې افغانستان یو خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خرابه ده، او د افغانستان جګړه د افغانستان د خلکو په نقص ده، او د هر ابقدر سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر هېواد ته غړي په زور وتلی شو، په زور وتلی شو. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده، او دا موږ افغانان یو چې موږ وایي 250 هېوادونه مات کړي دي. هغوی کولی شي بیا هم مخ راواړوي، هغوی کولی شي بیا هم حملې وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نه کړو.
ډېره مننه د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندل. دغه راز وړاندې په یو راپور کې به واورئ چې په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
خو اوس به نورو موضوعاتو ته مخه کړو. په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره په دې وروستیو کې مرستې کړي، خو سیلاب ځپلي وایي چې دغه مرستې چې له دوی سره شوي کافي نه دي او د نورو مرستو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت طالب سیمه ییز مسؤلین خبر ورکوي چې له څه مودې راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې 4,400 سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی مرستیال حاجي مزمل دغه خبرې د رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې، او ویې ویل چې یادي مرستې د دغه ولایت په خاص اورزګان، ګیزاب، چورا، شید اساس، شینارتو ولسوالۍ او په مرکز ترینکوټ کې پر سیلاب ځپلو ویشلې. هغه چې د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تازه مرکز ترینکوټ ته راګرځېدلی، زیاته یې کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ملکي خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په دې ولایت کې د ټولو کورنیو سره 4,400 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوې. مرسته دې کې تقریبا ورځې وړه او خیمه لوشی ترپالونه تسان او دشن ورکو سیوی
د شاغلی موزمل په خبره د غمرستی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو لوري سیوی لکه کیارو ان ار سی سریمیاشتي او د غراز د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د کلی او بیرغون ریاست او د غراز د ولایت مقام لوري هغه وای د تیرو 15 په موده کې د ورزګان ولایت په خاص ورزګان چنارتو گزاب شید اساس او د غراز مرکز ترنکوټ کې سیلابونو سلګونه کورونه تخریب کړي او د غراز په زرګونه جریب ممزکه هم تخریب کړي ده حاجی مزمل زیاتوی چې یاد ولسوالۍ ته یو شمیر نورې مرستې اوس هم پر لاره دي لکه وریجې او وړه د نوموړي په خبره چې خاص ارزګان ولسوالۍ ته 800 پارسله وریجې پر لاره دي چې هلته به یې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي او په سیمه کې فرعي سړکونه چې د سیلابونو له امله تړل سوي و خلاص به یې کړي په ورته وخت کې د ارزګان ولایت دغه سیلاب ځپلي که څه هم خوشحاله دي چې بیړنۍ مرستې ورسره سوي خو وایي دا مرسته ورته کافي نه ده د ارزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي زین الله او دغه راز د دغه ولایت د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
نو په دې باندې موږ ولاکه خدای دې به دې ته اجر ورکړي کوم کوم مالک په واسطه پر هغه زموږ سره هغه کړی دی نو موږ د وزارت د خاصه دا غواړو چې زموږ سره د کومکونه اوسي د لې مالي زیانونه نور هم راوښتي دي چې مطلب کښت کرونده وله هغه هم اوبه ولیده
زما زوی محمد الله چې څوک دی په شهادت رسېدلې د اختر یوه شپه در مخ د چکه جوی په ماندې کې سیلاب رالی په شهادت یو ورسول دی د مدرسې طالب زموږ سره زه په خپله یې چی نه لرم پر دنیا نه یو پال مځکه لرم نه پر دنیا په پشم مالي بهیم
له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه او اورښتونه کیږي چې له امله یې خلکو ته د سر زیان تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم د اوکراین د جګړې وروستي وضعیت ته مخه کوو اوکراینی ځواکونو د روسیې د مهماتو پر یوه ډک ریل ګاډي برید کړی یا داسې ګمان کیږي چې د کریمیا او خرسون تر منځ ریل پټلۍ هم ورسره زیانمنه شوې ده له دې سره په جګړه کې بوخت روسي پوځیانو ته د لوجستیکو چارې هم ټکنۍ شوې دي نور بل خپل همکار اسدالله لودین نو اورو
د اوکراین د خرسون خار او کریمیا ترمنز ریل پټلۍ روسی پوځیانو ته د لوجستیک په برخه کې مهم رول لوبوي د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځنیو استخباراتي معلوماتو کې ویلي د دغه پټلۍ زیانمنه شوې برخه به ژر ورغول شي او لوجستیکي چارې به بیرته دوام پیدا کړي سره له دې چې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د روسیې ضد دغه جګړه کې ډېرې وسلې ورکوي خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي له دې ملاتړ سره سره د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وضعیت له دوزخ سره ورته بللی دی له دغه ریل لارې مخکې اوکراینی ځواکونو پر دینی پر سین یو مهم پل نړولی و چې هغه هم د روسي ځواکونو په لوجستیک کې مهم رول لوبوه دغه پل لا هم نه دی رغول شوی خو د بریتانیا استخبارات وایي د پله په سیمه کې وړې بیړۍ ځای پر ځای شوي چې روسي عسکر وي او بلې خواته پرې اوړي او د مهماتو لیږد رالیږد هم پرې کیږي د بریتانیا استخباراتي معلومات ښیي چې د اوکراین له خرسون ښاره دا مهال ملکیان هم په تیښته دي او له دې سره به ښار ته د غځېدلو لارو ترانسپورتي سیستم هم تر فشار لاندې راشي دوی ویلي ممکن روسي ځواکونو پر لارو د فشار کمولو لپاره د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه هم ولګوي د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي خرسون ښار کې یې د روسي پوځیانو څو ځایونه په نښه کړي او هغوی ته یې د سر او مال زیان اړولی پاوز پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې الوتکو یې د روسي ځواکونو درې سنگرونه او یو وسلتون په نښه کړی او پر دې سربیره یې د هغوی پر اهدافو د نورو وسلو گزارونه هم کړی دي دا ادعاوې لا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي د اوکراین په ختیځ کې جګړه په ظاهره سخته شوې ځکه ولسمشر زلنسکي ویلي ځواکونه یې د لویدیځ له وسلو سره سره نه دي توانېدلي چې پر روسي پوځیانو برلاسي شي د اوکراین پر ختیځ سربیره د دغه هیواد په جنوب کې هم ویل کیږي چې لسګونه زره روسي پوځیان پر کریفری او میکولایف ښارونو بریدونو ته ځان چمتو کوي روسي اړخ هم جګړه کې د پرمختګ خبره کوي او تازه د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلی ځواکونو یې تر اوسه په جګړه کې د هیمارس توغندیو شپږ سیستمونه چې امریکا اوکراین ته ورکړي لمنځه وړي دي
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي په ختیځ دونیسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی او اوس هم د افغانستان په اړه اقتصادي خبرونه
طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای په تیر یو کال کې چې باندې 1.2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ملت د طالبانو د حکومت لخوا د راپور ورکولو د ونې په مناسبت پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیر یو کال کې د 1350 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي او د 1400 قانونو پروژې د طالبانو ته سپارلې دي. نوموړي ویلي چې د قانونو د سکتور د ستراتیژیک پلان سند تطبیق، د لویو قانونو پر پروژو کار کول او د پانګونې جذب، د قانونو په سکتور کې د حقوقي اسنادو تکمیل او په ټولو پروسو کې د روڼتیا رامنځته کول په روان کال کې د یاد وزارت کاري لومړیتوبونه دي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت داسې مهال د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي چې تر دې مخکې د افغانستان د قانونو د استخراج په څرنګوالي، قراردادونو او په ټیټه بیه پلورلو یې نیوکې شوې وي. په کندوز کې د تیر کال په پرتله د بادامو حاصلات 1.5% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې په روان کال کې د بادامو حاصلات 8,438 ټنه اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې د مناسب اقلیم، د اصلاح شویو نیالګیو او د نباتي ناروغیو د درملو ویش او د معیاري بڼونو د جوړولو له امله سږ کال په کندوز کې د بادامو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د نورو میوو په څیر د بادامو لپاره هم په هیواد او بهر کې بازار موندنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وچکالي او وروستیو سیلابونو د افغانستان ډیرو کرنیزو ځمکو او بڼونو ته زیان اړولی. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوڼ 100 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدارې 0.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 301 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي. خو تر دې مخکې د ایمن الزواهری د القاعده د مشر وژلو ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اجمل انت به وښو
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړې. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور له ځینو درسونو پرده پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا پیښه په لومړي ګام کې دا خبره ذهن ته راولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې لولو چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوي مشر ته پناه ورکړې وه. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له نن څخه د پوره یو ویش کاله مخکې زمانې په څیر زواهری په افغانستان کې په یو امن کور کې دی رو او حتی خپل کارونه یې د لمر د رڼا لاندې کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وښودله چې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله څارنه او له لرې واټن څخه په نښه کول د دې تروریستي ډلې د مشرتابه د ویشتلو ماهیت اړولی. ورځپاڼه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو ویش کال وروسته یې لري او دې الوتکو هغه اهداف له منځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوځ مهم اهداف بللې دي. برطانوي ورځپاڼې ګارډن لیکلي د ایمن زواهری وژل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته دې شبکې ته تر ټولو لویه ضربه ده. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې برید تایید کړی او دای د امریکا له لوري د نړیوالو اصولو او د دوهې له تړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلي چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګارډین همداراز د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې رپورټ ته اشاره کړې ده چې په هغې کې ویل شوي القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په راتلونکو کلونو کې به له لرې واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلیګراف ورځپاڼې بیا تر ډیره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې القاعده شبکه د ده تر واکمنۍ لاندې هغسې فعاله نه وه لکه مخکې چې وه. ټلیګراف د دې علت د کتونکو په وینا داسې څرګندوي چې د اسامه بن لادن تر مړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانېده چې په امریکا او اروپا کې نور تروریستي بریدونه وکړي. وړاندې لولو چې زواهری په 1968 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل، او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته یې د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو، په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو او د نویمې لسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلیګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخ پر ودې تروریستي شبکې سره یوځای شوه، په القاعده شبکه کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
دغه ورځ په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي. یو شمیر عام او افغانانو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اطلاعاتو په پټولو سره خلک ناخبره ساتي او غواړي یوازې خپله مثبته څیره وښيي.
د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته خلک خبریالان او رسنیز کارپوهان د اطلاعاتو د پټولو په خاطر د طالبانو په حکومت نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه د اطلاعاتو په پټولو سره هڅه کوي یوازې خپله مثبته څیره وښيي، خو د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت د راپور د خبرېدو تر وخته څه ونه ویل.
هیڅ رسانه ها اجازه ورود نمیده یا رسانه ها اطلاعاتی کنترول شده د خورد مردم میده.
د کابل د اوسیدونکو د پیښو په اړه د طالب چارواکو له تناقضه په ډکو خبرو او د اطلاعاتو په پټولو نیوکه کوي. د میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي د طالبانو د حکومت لخوا د اطلاعاتو د پټولو په اړه وایي
اینا توافقشان نیو بود که ما دیگه را
دوی ویلی وو چه القاعده سره نوری اړیکه نلرو، خو اوس متوجه کیږو چې د القاعده رهبر په کابل کې دی او موږ هیڅ خبر نه یو. کله چې د امریکا بی پیلوټه طیاری برید وکړ او نوموړی وژه، طالبان پرې منکر شول او وی ویل چې دا یو راکټي برید وو. موږ رښتیا هم ناخبره ساتل کیږو او نه پوهیږو چې رښتیا او دروغ څه دي او په وطن کې څه روان دي.
چی جریان دره د امې کشور؟
بل خو یو شمیر خبریالان هم وایي چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات نه شریکوي. یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې د نوم یادونه وشي ازادي راډیو ته وویل
ډیر کله په کابل او ولایتونو کې سری پیښې کیږي، خو د اسلامي امارات او د ادارو د مسؤلانو لخوا معلومات نه ورکول کیږي او هر موضوع پټه ساتل کیږي. بیلګې چاودنې او نورې امنیتي پیښې دي چې په اړه یې معلومات له خبریالانو او خلکو سره نه شریکیږي.
لا دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د اطلاعاتو د مخنیوي، سانسور او ضد نقیصو څرګندونو په اړه نیوکې شوې وې. د طالبانو حکومت هغه برید هم چې د دیني عالمانو په ناسته چې د جون میاشتې په 1 نیټه وشو پټ کړ، خو داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره د برید مسؤلیت ومانه. همدا ډول طالبانو په پنجشیر، بغلان، اندراب او بلخاب کې د دوی او ملي مقاومت جبهې له خپل پخواني هزاره قمندان مهدي مجاهد سره وسله والې جګړې او د دې جګړو له امله غیر نظامیانو ته د تلفاتو اوښتل او هغوی اجباري کړو ته مجبورول نه منل. خو ملګرو ملتونو او د بشر حقونو د څار سازمان ځینې داسې راپورونه خپاره کړل چې په یادو سیمو کې بریدونه او له غیر نظامیانو سره د ناسم چلن ادعاوې تاییدولې. د رسنیزو چارو کارپوهان په دې باور دی چې طالبان د حقایقو په پټولو او د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودولو سره غواړي یوازې د ځان مثبته څیره وښيي. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد نوراغه شریفي وایي طالبان هڅه کوي هغه څه چې دننه په افغانستان کې کوي د خلکو او د بهرنیانو له سترګو پټ وساتي.
پیامد یې روش ریسته کې
هدف یې روښانه دی چې په اوږد مهال کې خلک له هغو مسایلو چې حق دی باید خبر شي، نه خبره پاتې شي او هغه څه چې دننه په افغانستان کې پیښیږي له افغانستانه بهر د بشري حقونو بنسټونه، نړیواله ټولنه او په ټوله کې خلک له ظلم، استبداد، بې عدالتۍ، قانون ماتونې او د بشر حقونو له نقضه خبر نشي او افغانستان په داسې یو غم کده بدل شي چې په اړه هیڅ اطلاعات نه وي.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
طالبانو دغه ورځ تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د وژلو اعلان وکړ څه نه دی ویلي. او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه یې ثبت کړي دي.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده خو امریکا بیا تودول غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه، او دلته نه داعش ته نه دلته یو بل تروریست ته نه القاعده ته دا اعلان کې پاتو خبرې اندیشنی او فکرونه چې خلک یې لنه کړه ولاړی باندې.
زه د هلمند ولایت خبرې کوم. د الزوهری دایمن الزوهری وژل په افغانستان کې قینن یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان د نړۍ پر اړیکو اغیز کولی شي.
زما په فکر سره که چیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته یې همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدې، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله دی همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هیروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو هم غږه کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري. جان کیری به تیر شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به انڅوي. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په تیر یوه میاشت کې د بیلابیلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولې دي. د طالبانو د امنیت قومندانۍ د لومړي حوزې عامر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه درې کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بیلابیلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پیښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په ختیځ دونیتسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. زلنسکی زیاته کړه چې په دې جګړه کې ناانډولي ډېره احساسېږي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړی او وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب